السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په دوحه کې افغان پلاوی کابل ته ستنېږي او وایي چې د شوو پرمختګونو په اړه له چارواکو او سیاستوالو سره مشورې کوي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د کابل شکردرې ولسوالۍ کې یو د طالبانو یو ډلګۍ مشر نیولی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیسات سرتیری د سړې هوا له کبله مړه شوي، او د ایران حکومت هغه ایراني الاصله برتانوي په اته کاله باندې محکوم کړ چې کم عمر کې د ودونو او د ښځو د سنتولو په اړه یې څېړنه کوله. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر نیولی دی. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. خبر پاڼه کې راغلي له نیول شوو کسانو څخه یوه اندازه تجهیزات او پوځي وسایل هم ترلاسه شوي. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. وزارت د دغو نیول شوو کسانو انځورونه هم رسنیو ته لیږلي، خو تر اوسه طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پولیسات سرتیری د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې دي. وژل شوي سرتیری د زیباک او اشکاشم ولسوالیو لپاره د څلورم او پنځم سرحدي کنډک کارکوونکي وو. ولم ورځ د بدخشان کران او منجان ولسوالۍ کې هم یو سرتیری د تک پر مهال د سړې هوا له کبله ژوند له لاسه ورکړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سرتیری ولې په دې سړه هوا کې پلی تک ته مجبوره شوي. چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېل لوري دی د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي.
دی په ما ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي. نو موږ نه پوهیږو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپل د حکومت او د بل طرف پوښتنه هم ده او یا څنګه دی. دوی باید دواړه طرفونه خبریالانو ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبریالانو ته مشکل نشته او نه پیښیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرې شاوخوا یوه میاشت کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د ایران حکومت هغه ایراني الاصله برتانوي په اته کاله باندې محکوم کړ چې کم عمر کې د ودونو او د ښځو د سنتولو په اړه یې څېړنه کوله. محکوم شوی کمیل احمدی نومیږي چې انسان پیژندونکی یا انتروپالوجست دی. د دغه څېړونکي مدافع وکیل امیر رئیسیان پرون د دسمبر په 14 وویل موکل ته یې له یو متخاصم حکومت سره د همکارۍ په تور د اته کاله بند سزا اورول شوې. رئیسیان پر خپل ټویټر لیکلي دوی د دې حکم په وړاندې د استناف غوښتنه کړې او په خبره یې تر اوسه هیله مند دي. د ایران نیمه دولتي تسنیم خبری آژانس بیا ویلي یوې انقلابي محکمې دغه څېړونکي ته د 9 کاله بند او د څه باندې $100,000 نقدي جریمې حکم اورولی. د بند د دغه متضاد مودې دلیل تر اوسه نه دی څرګند شوی. خپله کمیل احمدی بیا پر ټویټر د ایران حکومت تورن کړی چې دته یې د هغو څېړنو په بدل کې دغه سزا اورولی چې دا یې د محرومو لګکیو په منځ کې د زیانمنونکو دودونو په اړه کوي. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. د مظاهرې یو برخوال د پخواني صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل هم غیر قانوني وبلل.
نواز شریف په بے بنسټ تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا لواک وپرځول شو. لوریه د هغه په مخ کې ونیول شو چې لوریه د هغه په کمزوري بدل شي. خدای سي ونشول د هغه لور د هغه په ځواب بدل شو. کمزوري بنځه
د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ چلنه هوګوندونو جوړ دی د پاکستان پاوز تورن کړی چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشتې په ټاکنو کې د تحریک انصاف په پلوي لاس وهنه کړې. تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له را روانې چهارشنبه تازه محدودیتونه او ټول بند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له را روانې چهارشنبه د جنورۍ میاشتې تر 13 نیټې تړلې وي. صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه.
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي، هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي.
د ټول بند او محدودیتونو پر مهال به په ښوونځیو او د ورځنیو چارو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ جسمي فاصله هم مراعاتېږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په جرمني کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,300,000 اوښتی دی. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې چې دغه پروګرام وروسته درته وړاندې کیږي. البته په ژوندۍ بڼه نه، له وړاندې نه ثبت شوی دی. خو لنډه خبري برخه کې به ځینې راپورونه هم راوخلو. لومړی راپور دا چې د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنېږي او هڅه کوي پاتې خبرې په بیړه مخ ته ولاړ شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغې وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دی په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوه کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا شل ورځنۍ دمه اعلان کړي، خو جګړې کې بیا هیڅ وقفه نه دراغلې او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ، د سالم محمد صالح راپورته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 1 مدعي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیات یوې غړې حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته، موضوعات اساسی
دی مدت که چی پر اجندا بحث سوی، هغه اساسی موضوعات دی چی ده دولت لرهبری او سیاسی قشر سره سلام مشورو تو ارتیا لری. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه، بلکه د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد، دغه راز د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي. او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخ ته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه د امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسله والو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
په همدې حال کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتنو لپاره د لګکیو لخوا غاک پورته کول باید د نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش د یکشمې پورز د افغانستان ځانمن لګکی او د سولې روان بهیر ملي کانفرنس ته دا څرګندونه وکړي. جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای ل لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملی شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان ځانمن لګکی او د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیوا ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بی اتفاقی خبرول و نه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځوړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې لګکی او سره تبعیض وکړي.
دولت ها حق ندارن،
دولتونه حق نه لري چې لګکی او سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفيږي هغه کده محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
هر حالت دیگر
د ولسمشر دویم رسیال زیات کړه نړیوالو کنوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو یو نوی سلنه وګړي ژبنی، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوا نشي کولای چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوا نشي کولای چې اکثریت دي. کاشمیر ډیر وی هغوت اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسه او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوی او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وسم ورزو کندوز تا ده کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره په ولایت کې د انسان تختونه او د نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې دي. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه څلور تنه د انسان تختونکو لخوا تختول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم شوي. پاره د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورونو سکونی اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
نامنو یو ترڅنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهیږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي. ولې نظامي مسؤولین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. څلوېښت کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي زیار وباسي د خلکو د سر، مال او ځان نه ساتنه